سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلی چې ولیعهد محمد بن سلمان د مالیزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستي وه. د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي. په بامیانو کې ټرافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بامیان د امنیې قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ټرافیکي پیښو ګراف لوړیږي. تیر کوچنی اختر کې د ټرافیکو ریاست وویل د دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ټرافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې درې سوه دېرش ټرافیکي پیښې شوي چې شاوخوا شپږ سوه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخی پارسا او کوی ساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او درې سوه څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون وړمه ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د لسو تر دیرشو ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ازادي په اوکراین کې ګټون کې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنې په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالی شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمیشنر یو خبر پاڼه کې ویلي دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته یې ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي اولسو کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې څوارلس یې بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکومو پلټنه روانه ده. او د کاناډا، برېټانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې معلوم کړه چې په خبره یې له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او جواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول یو سر شپږ اویا سورلۍ وژل شوی چې د پورته ذکر شو څلور هیوادونو ادبا یو. ایرانی چارواکو هغه مهال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ. د سر راپور مو دا دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي باید ژر تر ژره امریکا له افغانستانه د دوی د ایستلو ته زمینه برابره کړي.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پات خلکو د پاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
له پاکستان ځینې راکړل شوي افغان کډوال وایي له سختۍ سره مخ دي.
د کریا بسراوی کې ګرد پرایز استرای والا کریا غوړ بچان روټي غوړ دلته شراس شي نهسته.
د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کولو او سوزولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادو خبرګون پاروله.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پاریدلی مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قران شریف ته د سویس په کوي په خبرګون کې سړکونه تراوتل دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمیر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا اویا زرو کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به شپږ سوه افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پات خلکو د پاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتونکی دی. د چینای غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یازر کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو شر تر ژره چې خپل ګام وخوري د زموږ په دې او یازر کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زه هم شامل یم. د دغو هغو ژوند ډېر په خطر کې دي.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیکدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړې پر تنګ شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتيري د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
بنړيوال او خاصا په امریکا او اروپا کاناډا په داسي ملکاتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژته ژر د افغانستان له لارې څخه مجبور واسي ځکه موږ په تخته خاص کې نن د ترسره کړو موږ دلته طالبان ډېر په زبوي او ډېر په مشکلات کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبان لخوا د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو تری تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل راپورونو کې دغه مسله تایید کړي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غواخ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو ربیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی زینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربی اماراتو ته لیکدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله قربتو بوکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې و. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه ویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخې شپږ سوه افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی د قانون د تنفیذ او نورو اړوند ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د لوی اختر دریم ورځ ده، ورزو روزګان ته د چالت اختریزی میلی څنګه تر سره کیږي په دې اړه باندې یو رپورت لرو.
کریم الله د ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلی بوخت دي. او ملګری بیا د ولو په یو ځنګل کې له یو بل سره په بانډار او د غراز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولس ګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اختری زمیلو په پار نیولې. دا ورزګان دا اوسیدونکو وای ساشکال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې تر سره کوي. د دې لړلې یو شمیر کسانو د اختری زمیلو په اړه معلومات داسې راکړه. خوشاش کال په پښکی د خلګو شمیر کم دی ځکه تودوخه درجه لوړه ده. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وای ساشکال په دغه ولایت کې کم خلګو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړی کړی وی.
سلام شادي او بیا هم شدي خو د پخوا پر پرتلان دي شاولې اقتصادي وازه خرابه ده. ارزوان چې راکښ کې په جو کې پیسې نه یې ته کاروبار نسته پیسې نسته.
لای مرکز تر کوټ وسدون کې ما ډیر ښه خوندور اختر دی او سپوري ښه خوندور میلی دي. یو علت د میلو د دادې چې ډیر زیاته ګرمي د اکثره خلک میلوال دي او وروته او ساراته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډور کوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زی په سوی دی. دی وایي سشکال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله او دغه راز سشکال زیات شمیر میله کوونکي له شاره وتلي و سهرا وتلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ور به شو کندهار ته لګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی افغاني کډوالی کورنۍ د بیروزګاری او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالی کورنۍ د دغه ولایت سپین بولدک لاري هیواد ته ستنې شوې. د په سال کې د چپیواد کې د غربت او بیکاری لامل ګڼ شمیر ځوانان گاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تاک هڅه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
خیز محمد لکلون کډوالی ورسته د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هیواد راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریات کې د خپل کورتو کې له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون سي.
زمانو فیض محمد دی موږ په چمن کې پراته وو پرون را هیواد ته راستنس بولو نو موږ په دغه رالو چې دلې بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو خوشاله وي دلې ارامیس وکراریس ول ټاکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنګول ستاسو ګرانی ده بیروزګاری ده خواري نسته در په درې ده په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسی په جیلو کې ناشتي د جیلو نګر د افغانانو ډاکتي نو موږ دغه سره وګرځل چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریات کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا آی او ایم لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمو ته ستنېږي. د دې لپاره اوس ته ټول جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشټوالی دي.
نوم ساجان زه په داوا جګاله مچاله تنن سبا گزاره نه کېدل منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو یار الته خو فلاله گزاره کېدل چې لږ منګای نه و گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو اوس د غریب حالت ته تبا دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده نو بس دغه چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو نور څه گزاره چې ده هغه په خپل ملک کې وکړو.
د کریا په سراوي کې ګرځه پرایز سراوي والا کریا غواړي بچان روټي غواړي دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وای واکته د طالبانو لرسېدو رئیس شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امریت یو مسول نقیب الله وای هر ورځ لدې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تیر شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنې سوي.
تخمینا د ورځې د 10 تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګ د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمیني ډول باندې ویلای شو چې 1,500 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمیر ځوانان گاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422122240.
ازادي رادیو ته غوږی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری ووایو. په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړپوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کیده. خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دی اړه د برېټانیا پر تګلاري څه اغیز وکړي. ډیوډ مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم هم داسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېمه فرضیه دغه خبره ده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي، د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونی په وینا یو بل مهم ټکی هم شته، او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پریکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی، او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالی په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي دروان کال په منی کې به د کوکنارو د کار کلی راتلونکی فصل راورسیږي، او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه، او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونه رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوي وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي، او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلې او هغه ناورین یې لیدلې او تجربه کړې چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده، او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. ازادي رادیو ته غواږی است. د سویډن په پلازمینه ساکولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پارولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی، او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغه کار غندلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغه راپورته شول چې د ساکولم د یو تر ټولو لوی جماعت مخې ته د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. اسدالله لودین د لویدیځو اژانسونو په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لسګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي دي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دغه مظاهره چیانو د پنجشنبه په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لانګړ څخه وایستل شول. اژانس پاسیمه کې د خپل یو ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چن د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې سول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چن د هم جنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي، او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویان بلل سیوی له قانون سره شعارونه هم لږدول چې پرې لیکل سیوی وو، قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یو ورځ وروسته تر دې راپورته سول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومی کا په نوم یو ودیش کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور لمخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ لمخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړي، خو وروسته پولیسو ویلي د پیښه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیښه غندلې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منولو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک دا ډول عمل نسی زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد لاریانو ته لسپکوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو تلویزیونی وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قران شریف ته د سپکاوی د پیشه په کلکو ټکو غندلې او لبیلا بیلو لارو یې سویډنی چارواکو ته خپل اعتراض اورولای دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفاده اسلامي مقدساتو ته د سپکاوی ورته پیښې سوي چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ازادي رادیو ته غواګي است کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې هم واورئ.
تاسو لا پیغامونو
وای اختر پټو کټو کو راغله لمه جامیش څنګه د غاړه امیلونه اختر په دې حالت کې اختر خو مشکله ده چې خلک تجلیل کې او پیدای کې پیسې نشته خلک چې لږ ډوډۍ واخل پیدا کې روزانه هغه باندې اختر ده او غریب خلک به اختر سره کوي یا قرباني به څنګه کوي موږ خپل د دو درې کال کې چې قرباني منه د کړه نو موږ سبا د جان ځان زم د اوس خبرې کوي موږ باندې چې جوړ اختر ده نور خلک حالت سوې وو خلک دنیا پیږي چې په افغانستان کې سره خبره سره سرهغه حالت ده زه شوې ما خپل تاسو په خپې گئی چې افغانستان حالت ډېر خراب دی وګړي ډېر ده اختر هغه ورځ ده چې خلک اولاد جوړې ځان ته وکړي.
سلامونه نګه هلي هغه احترامات میومنه زه عزت ګل ملنګیار يم چې په الحال سعودي عربستان کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. قدر ته وایم اختر خو یقیني چې ډیر سخت ده ځکه چې یو اختر نه ده دوه اختر نه دی بخي زیات یعنی څلورم فینځم اختر ده چې جلای د وطن څخه تیرو نو که د ټولم تاریخ مو ورتنی ولای ده بیا هم که سختي ویم سخت دم بیا هم تیارای مو ورتنی ولای ده کلیم مو ورته کړی دي چې خبره چې وسکر تیارای مو ورتنی ولای ده او چپلې مو ورته خستې دي لخيره سره مون خو دا صدر یا ټوفی دم ورته کړی د ان شاء الله مو د وطن نه راغوختیو تیارای مخه خه تیارای ورته نیول د ان شاء الله خپلوان یعنی ملګری کور دوستان هم بخي زیات یادېږي ځکه چې د مسافرۍ اختر دی دلته بیا اختر د سوي په سعودي عربستان کې چې کوم د سي خاص زيون یعنی مونږ چې په کومه سیمه کې ژوند کوو د سي خاص دود یا ریواج د سي پخوا غونټې لکه مثلا د سي سہی زیونه یاد چکر سہیلی زیونه د سینلری خو بیا مونږ یو دود یو ریواج دلته جاری کړی دا چې مثلا د اختر پورس مونږ میور اوړو بیا دلته خپل او تخت ورتناس خپل د سیمه خلک یعنی د وطنوال یو بل او تکو باندې ګرځو یو بل سره اختری اختر مبارکي ورکو نو بیا دلته میوا یا څوک چایس کی یا وبچ کی یا میوه خوري نن ورسته ار سره خپل او تکو تزي نو یو مازدیګر کې اوزای د غسیلی غلطه دومره زو خپلوان یقینو ک چې بخي زیات مې یادېږي کور مې یادېږي ملګری اندی ولان مې یادېږي او د وطن د کلی ملی مې یادېږي نو بس تاسو نه مننه چې زمونږ غاغورای.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لانډو خبرونه ته د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلی چې ولیعهد محمد بن سلمان د ماليزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستي وه. په بامیانو کې ترافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بامیان د امنیه قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخ پارسا او کوی ساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون وړمه ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د 10 تر 150 ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا په خوانې مرستيال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوی سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالي شوي. خبر پانه کې راغلي 1100 کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 4 بریالي شوي. او د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 186 سورلۍ ووژل شوه چې د پورته ذکر شوو څلور هیوادونو اتباع. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنئ. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي، وخرې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کندو خزو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیر زیات مننه. که دا راته وایي چې یو کندو میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کل کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په شیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یغل تور سره بد چلند کیږي. نو دلته شیدای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دیتا کړل شوی وي هغه ته بیا د لار سره پیدا کینو هغه باندې د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې اول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کوندو خزونه د حقونه اخیستل شوی دي. حتی دوی خبر نه یو بل تان ته په نکاح کیږي. له دې وروسته د دې کوندې خځې ژوند کوم حالت ته رسیدي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې خځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه هتا ته نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلا بیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي. حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي چیرته تاګ نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړي له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لورو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول شي هغه سپېره او میړه یې مړ شلو الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي یا میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي. نو دا په ښځې باندې تاوانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول شي عادی او نورمال ژوند کی. دا نه تنها دا چې په خځه باندې ډیر زیات اثر کوي بلکې دا چې دیتا د انسان په سترګه باندې قتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایمال کیږي. دا ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه ټولنه کې دا خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دي دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا چې د غبد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي. او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو به خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لورخه دې اندرورګانې خواخي هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا دا کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او په خوانه یو قدی چې دی پاغ وخت کې فیصله پر خالی کې کله چې بیا میړه موجود نه وي. نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام قوم نه خبرای د ژوند نه خبرای دی بل انسان ندر نه وای کول سی دی د ټول د عوامل دی چې په افغانستان کوند زورول کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کی
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړ خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو کله چې یو میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي نه د کوم چا کور ته د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي تاسو څه وایي آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلک دې د حق درناوی وکړي یو خو د حق درلودل دي بل دا چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده دا خبره باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تناز ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکړي حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکړي نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو او دا چې په ټولنه کې نور خلک تا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه پوښتنه وکي او ځان دې د دې خري په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي او په هغه دنیا هم بیا د دې جواب ګوونه وسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاته کړای دی
بله کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کیږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري میرمن لري په حساب ژوند دي جوړ وي دغه حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړی ته نکاح سوي وي څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي د کونډې ماشومان یې به خواته د لیور ماشومان بلې خواته د چې په بلې ښځه باندې ور بن سوله دا یو بل مسله دغه ته دغه جار جنجال څومره دی او په دغه ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
ورے یو دلیل چې زه پر پویګم چې په افغانستان کې کونډې لورون ته واده کیږي هغه د نفقې مسله ده واقعیا د نفقې مسله لورته مهمه وي د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورته نکاح کوي هغه نفقه خپل ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهم نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې د دې ورسره واده وکړي او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمل رضاوی د کونډې هم رضاوی او د بل قسم رضاوی چې واده سره کوي بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي ښه برخورد ورسره وکړي مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابره شي نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نشي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسی
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي مګر کله چې دلته یو خځه کونډ شي بیا د مسولیت څوک په غاړه نه اخلي حتی د یوې میاست د خرج او مصرف مسولیت نه اخلي دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي ولی دوی د کونډ خپل غیرت نه غني او لکه تاسو چې وایئ آر یو لاس نه سره ورکوي د دې د نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي
زمي درجه د جهالت ته چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو بیا کله چې موږ فامیل کې څوک کونډه وسیږي دا غي لاس نیوي نه کوو بل خبر دا ده چې ګوریا ک هغه اسلامي حقوق د خري په اسلامي شکل باندې ورتور کړل شي په زیاتره حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه وسیږي د نفقې لپاره د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کیږي په هغه کې د دې حق مہر چې د ډیر واځي ورسیږي چې مثال کور یو تپ نوم کړی یا مکه ورته پنوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته پنوم کړی او کله چې بیا د دې میډنی هغه مہر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې هغه مہر باندې دا وکول شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي مګر مشکل دلته دا ده چې یو خمنګه د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډیر جدي نه نسو، داسې مسائل نسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایي چې کور کې یو کوټه، هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نشي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نشي. دا یو خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مهر مټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپل خرې ته ورکوي، نو کدا پر ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسی دا مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي، نو هغه له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دام کېدای شي چې کله چې میړونه مري، هغه فامیلی کم مهر چې دی د هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شاید نه وي، د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولی چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجانو ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولی شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالی نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغللو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلم والا په ما مکتب کې درس ورکول او دا غیله طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقه کول نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفونه لري نو دلته بیا غدایي ته مخه کوي نو دا غیله ډیره خره چې په بایزت توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمی ده ادامه ورکي او نفقه پر پیدا کی خپل ځان لپاره خپل ماشومان لپاره نو دلته مهمه ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوي کې چې ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حز کولای کار ته نو دوی کوشش وکړي دوامدار خبره نه چې دوی په زور باندې مثال په باندې تن کتلیک ملیون نفوس او سیګی شل ملیون نفوس چې ده لوی د ټولنې څخه حذف کی دا تداوم نشي کولای اقدام نشي کولای نو دا غنه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرته خپل اسلامي او بشري حقونه ور
ډیره زیاته مننه مومن صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
نه هیله کوم مننه ډیره زیاته
درنو دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک خبرې وکړې لمک سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری
یا به هر و دختر وی چې خیال کابل تلاشو دیتی مانو د زړګی نه چاچ ویني وای و یا اختر مراد غمګی دیتی مانو وی اختر مرا ز غمگینه اختر مرا ز غمگینه بتاو دی مبارکی کا جان اختر مرا ز غمگین او تو اختر ته خوشالی کای اختر مرا ز غمگین وخت پړی مخړلې دي سنگین هاي اختر مرا ز غمگین یا د افغانانو د زړګي نه چاچ ویني اختر مرا ز غمگین یا اختر مرا د غمګینه د هر یو ورور نه جدا شوی ورور د وینه اختر مرا د غمګینه یعقوب هر چا نه جدا شورور د وینه اختر مرا ز غمگینه د افغانانو د زړګي نه چاچ ویني وای اختر مرا ز غمگینه زغم دیلیا آل خوندی بچنگ جان سنگار کا اختر مرا زغم بینیا کور کی لاس پر زمین ناستی پزڑا خوی می جان اختر مرا زغم گیلیا دے یتیمانو دے زڑگی نا چاچی وینیا اختر مرا زغم گیلیا اختر مرا زغم گیلیا کنڈکڑی وریندارے اختر مرا زغم گیلیا الا د پیغلو کلی جوانی خاورے اختر مرا زغم گیلیا
آزادی رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
مجنونی ملائلاش مائد مائد تاویگا جانان پانا تاشا مین مین راشا مجنونی ملائلاش مائد مائد تاویگا جانان پانا تاشا زستاین تاس ماشا خوتیش بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتیش بخنداشا زار 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 جانان بانا تاشا مین مین راشا مجنون یو ملائلاشا مین مین راشا 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 قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان زار زار زار
شندو پمایو عاشق لرمی ناشا مایدا مایدا تاویگا جانا نا پانا تاشا پمینا مینا راشا پمینا مینا راشا پمینا مینا راشا پمینا مینا راشا